د ماسپښین 2 بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. په دې خپرونه کې امریکا ته د افغانانو د مهاجرت د ویزو او د دې ویزو پر څرنګوالي او ستونزو خبرې کوو. په څو شېبو کې زه احمد تکل د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځم. خو دا شېبه د دې ساعت خبرونه احمد شیبر اوروي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر بل ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. افغان ولسمشر نن په مزار شریف کې د بلخ او شاوخوا ولایتونو امنیتي وضعیت ارزوي او د عراق په جنوب کې د اورلګیدو له امله نږدې 65 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او تر سلو ډېر ټپیان شوي. د خبرونو تفصیل. اروپای ټولنې په افغانستان کې ملکی تلفاتو ته اندیشنه ښکاره کړه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل په بروکسل کې د دوشنبه په ورځ د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته خبريالانو ته وویل روان کال ملکی تلفات دروش په سلو کې زیات شوی دی. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په دې هڅو کې چې څنګه د افغان حکومت ملاتړ کولای شو څو شرایط بهتر شي.
د
افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیز پوځیان پاتیشي یا ترې وزي بل ډول وي. خو دا د امریکا پرېکړه ده چې د لویدیز نورو هیوادو تعقیب کړه او موږ دې ته ګورو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ د خپلو پوځیانو له حضور پرته کولی شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم. په بروکسل کې پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله له تراګری او تندلارۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغېزو بحث د دغه سفر هدفونه دي.
د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه شهر داس وخت د شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناستې کوربه دی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغانستان سره د پولي پوجدو کې د 20 سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو په تیره بیا شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو د منځني اسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي. د بلخ ولایت د امنیتي وزیر در زمانه په خاطر ولسمشر اشرف غنی نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره غونډه وکړه. جمهور رئیس غنی نن سهار د یو جګپوري پلاوی په مشي مزار شریف ته لاړ. له عرف څخه په خبر شوي بیان کې راغلی دي چې د غونډې پر مهال د بلخ او د بلخ شاوخوا ولایتونو د امنیت په اړه خبرې وشوې او ولسمشر امنیتي مسؤلانو ته لارښوونې وکړې. دا غونډه د بلخ د ولایت په مقام کې جوړه شوه. لومړی امنیتي مسؤلینو د بلخ په ګډون د ګاونډیو ولایتونو د امنیتي وضعیت راپور وړاندې کړ. ولسمشر غنی هغوی ته ډاډ ورکړ چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې نړیوالې ژمنې په خپل ځای دي. په روسیو دوه میاشتو کې طالبانو د بلخ په ولایت کې یو شمېر سیمې لاندې کړې دي او د مزار شریف ښار ته په نږدې سیمو کې دوی د خپل حضور ویډیوګانې او عکسونه خپره کړې دي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووېډ 19 د درملنې لپاره په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د وژل شویو شمېر 65 ته لوړ شو. روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوبي ښار ناصریه کې د کووېډ 19 ناروغۍ په څنګه کې دا اور احتمالا د اکسیجن د ډبې د چاودنې له امله پرون ولګې چې د دې پیښې له کبله تر سلو ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. ناصریه ښار د پلازمېنې بغداد په جنوب کې نږدې 315 کیلومتره لرې پروت دی. روغتیایي چارواکي وایي چې اور کنټرول شوی او تحقیقات پیل شوي دي. د عراق د سریاعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې سریاعظم مصطفی کاظمي له وزیرانو سره بیړنۍ غونډه وکړه او د روغتیا، مدني دفاع او د کووېډ 19 د څانګې د مسؤول د نیولو امر وکړ. چارواکو نن خبر ورکړ چې د چین په ختیځ کې په ویجن ښار کې د یو هوټل د نړېدو له امله لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي دي او 9 تنه نور تري تم دي. دا ښار د شانګهای لویدیځ ته نږدې 100 کیلومتره لرې پروت دی. د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی او تحقیقات پیل شوي دي. د کیوبا د پلازمین هاوانا پر سړکونو د حکومت پر ضد له پراخو مظاهرو وروسته پرون چوپتیا وه، خو پولیسو پکې پراخ حضور درلود. مظاهره وړمه ورځ د کمونیستي حکومت د پای ته رسولو په هدف داسې مهال وشوه چې کیوبا له اقتصادي کړکېچ او کرونا ویروس سره لاسو ګرېوان ده. په هاوانا او نورو ښارونو کې د حکومت ضد دا مظاهرې کمساري بلل شوي دي. مظاهره کوونکو د خپلواکۍ شعارونه ورکول او ویلې چې دیکتاتوري نه غواړي. د کیوبا د بشري حقونو تبعید شوې ډلې کوبلکس ویلي د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه سل اعتراض کوونکي فعالان او خپلواک خبریالان نیول شوي دي. د کیوبا ولسمشر میګویل دیاس کینل ویلي دولتي ځواکونو نظام ټینګ کړی دی. د امریکا د دې مظاهرو په ملاتړ تورنه کړې، خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي دوی په دې چاره کې لاس نه لري. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ځوان فکر اونیس پروګرام ته خره غلاست. په کابل کې د امریکا سفارت پر روانه اونۍ کې د هیواد ته د مهاجرت د ویزو د ترلاسه کولو په هدف د مراکو د پیل خبر ورکړ. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن پرون پر ټویټر لیکلی و چې د زیار ګالي چې امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو چارې پر مخ ولاړې شي. ښاغلی ویلسن لیکلی چې له اپریل میاشتې راهیسې له شاوخوا 1600 افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې د ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه سپارلي دي مرکې شوي دي. ښاغلی ویلسن زیاتوي اوس چې د دې ویزو لپاره د مرکو لړۍ پیل شوې، نو د نورو غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو تمه لري. په کابل کې د امریکا سفارت وایي له 15,000 زیات افغانان امریکا ته له صادقانه خدمت وروسته د هیواد ته انتقال شوي دي، او د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال له 13,000 زیات افغان وګړي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی متحد ایالاتونو ته د مهاجرت د ویزو په تمه دي. په نننۍ خبرونه کې امریکا ته د دې افغان وګړو د تګ او د مهاجرت د ویزو پر څرنګوالي او ستونزو او نورو اړوندو مسایلو خبرې کوو. د خبرونه میلمانه دي په استرالیا کې دیره د سیاسي چارو شنونکی او د بهر میشتو افغانانو د نړیوال شورا یا افغان دیاسپرا کونسل د مشرتابه غړی عبدالهادي هادي، او یو افغان ځوان چې د امریکا د مهاجرت دی ویزه غوښتنه کړې ده د فیصل ساپی په مستعار نوم راسره دي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او تخنیکی چارې میر احمد ساپی پر مخ وړي. تاسو هم کولای شئ قدرمن اوریدونکو چې په دې خبرونه کې د خپلو پښتنو او نظریو په وړاندې کولو سره برخه واخلې. د ټلیفون شمیرې دي 0992 203 1540. بیا تکراروم 0992 203 1540، او بل شمیره ده 0900 922 255. یو ځل بیا تکراروم 0900 922 255. خبرونه له خغلی هادی سره په خبرو پیلوم او هادی صاحب خبرونه ته خراغلس. لمړی غواړم له تاسو پوښتنه چې افغانانو ته د امریکا د مهاجرت د ویزو د ورکړې په اړه د امریکایي چارواکو پر ژمنو تاسو یو څه ووایاست.
السلام علیکم تکل صاحب، تاسو ته، تاسو او دونکو ته، تاسو هم کلام ته ډیره مننه چې ما ته مونږ په دې خبرونه کې وخت راکړه. دا د امریکا د قوانینو په اساس باندې په ټولو ملکونو کې چې امریکا په مسایلو کې ښکې دي او هلته دوی همکاران نو ژوند له خطر سره مخامخ وي، هغو ته د امریکا د قوانینو په اساس باندې دوی ویزې ورکوي او امریکا ته یې دا غواړي. په افغانستان کې پخوا د ثور انقلاب څخه وروسته مخکې له ثور انقلاب څخه چې امریکایانو سره کار کړی و، هغو ټولو ته امریکا ویزې ورکړلې و. چا چې امریکا سفارت کې کار کړی و، چا چې امریکایي پروژو کې کار کړی و، هغوی په هغه وخت کې امریکا ته لاړل. اوس هم چې چا په د وروستیو شلو کلونو کې چې امریکا په افغانستان کې ښکېله وه، نو چا چې له امریکایانو سره کار کړی و، همکاري کړې وه د ترجمانانو په صفت ملکي ادارو کې یا په پروژو کې دوی په مؤسساتو کې، په 2009 کال کې امریکا دغه پیشنهاد د وزارت دفاع په وړاندیز باندې کانګرس ومانه او منظور یې کته دوی سیزن دل خطر سره مواجه او د امریکایانو سره په خام خري کړي صادقانه او غوته ویږي ورکی ته ټول په امریکا کې ژوند وکي.
حدیث فکر کوم مکنه غوړم فکر کوم تاسو به بیا خپل خبرو تاغه خبرې چې به پاتې نشي هغه مهم په یاد وساتي. خو فکر کوم تر ډیره پورې دا ویزه یوازې هو کسانو لپاره د اوس په اوسنی پړاو کې د هو کسانو لپاره دي چې له پاوت سره کار کوي. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د 1928 او 1929 کلونو په څیر د ملکی ادارو کارکونکو نشته پکې. همداسې ده
نه د ملکی ادارو کارکونکو محتوا کوي په دا اوسنیو ویزو کې یوازې نظامیان نه دي، اما اولویت نظامیان ته ورکړل شوی. د هغو خلکو چې په نظامي برخه کې امریکایانو سره همکاري کړې ده هغو ته یې لومړیتوب ورکړی ده. مګر دا ویزې د ټولو د امریکا د ټولو همکارانو دي چې له امریکایانو سره یې نږدې کار کړی ده. دا اول جنرال لیټر په نوم باندې یادېدلې دا ویزې چې یو امریکایي جنرال نه به یې لیټر اخیسته او بیا به دا ویزې ورکولې. دا البته هغه وخت و چې په افغانستان کې دننه سفارت کنسولي چارې نه درلودلې د امریکا. افغانان به تلل اسلام آباد ته، هغه دي کې به یې دا ویزې اخیستلې او خپلې هغه به یې کولې. نو په هغه وخت کې یو شمېر افغانان انتقال شول. وروسته بیا چې کله په 2009 کې دا شی رسمي کانګرس ومانه، نو بیا د امریکا سفارت په افغانستان کې کنسولي چارې پیل کړلې او لږ وروسته دا پروسه په افغانستان کې طی کېدله چې زیات شمېر افغانان تر اوسه پورې وروسته کې کوم دېس سره ویزې اخیستلې دي. او افغانان تلل دي دېس سره، افغانان یعنی د کورنۍ یو غړي دېس سره کسه نه دا ټول د ویزې څخه د سوي دېس سره ویزې تر اوسه پورې امریکا ته رسېدلې دي.
بله، ستاسو ټولنه حادثه د بهر میشتو افغانانو نړیواله شورا دا په دې مسله کې څه دخیله ده؟
نه نه، موږ په دې مسایلو کې دخیل نه یو. موږ خو د افغان دیاسپورا یا د بهر میشتو افغانانو په یو سراسري شورا ده چې د دنیا له ټولو ملکونو نه 130 سازمانونه پکې غړیتوب لري او دوی عمده مسایل د دیاسپورا مسایل دي. څنګه افغانان د خپل هیواد سره د خپل نظام سره اړیکې ټینګې کی او څنګه په اوسنۍ مرحله کې یو رول ولوبوي.
او داسې کوم پلان شته چې د راتلونکي لپاره چې ستاسو ټولنه په دغو مسایلو کې له دغو کسانو سره چې د دی ویزو غوښتنه کوي مرسته وکړي؟
البته موږ یو کمیسیون لرو چې هغه افغانان چې که داسې مشکل سره مخ وي او دوی نشي کولی اپلای وکړي دوی ته هغه اسانتیاوې رامنځته کړي. موږ دا په نظر کې لرو.
ډېره زیاته مننه. ورزو د خپرونې بل میلمه او بخښي موږ ستاسو خبره ونه اورېده. حادثه
د فقط د راهنمایي تر بریده پورې هغه افغانان چې لاسرسی نه لري انټرنیټ ته موږ کولی شو راهنمایي ورکړو او دوی سایتونه وروښي سره هم اپلای وکړي او کومه لار نه لاړ.
مننه. د خبرونه بل میلمه ته ورزو. فیصل ساپای په مستعار نوم په خبرونه کې دی، د سکایپ لارې په اړیکه سره دی. ساپای صاحب، تاسو د دغه ویزو لجریان نه تر اوسه پورې راضی یاست؟ تاسو او نور هغه ستاسو ملګري چې د اس آی وی په نوم د پروسې ته یې غوښتنلیکونه سپارلي دي؟
سلامونه تاسو ته او حدیث ته او درنو اوریدونکو ته. په دې هیله چې سلامت اوسئ. تکل صاحب، ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. دغه پروسه چې د هغو افغانانو لپاره ده چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی او غواړي اوس یې ژوند په خطر کې ده، غواړي چې په امریکا کې پناه واخلي، دغه پروسه که څه هم د تیر په پرتله یو څه ناڅه چټکه شوې ده، خو د رضایت تر کچې کړه ورسیږو. د دغه پروسې د درخواست کوونکو شمیر ته په کتو اوس هم سلو روانه ده، یعنی رضایت برخې ته کړه شو نو د قناعت وړ نه ده. ځکه تنا تاسو مخکې یادونه وکړه چې تنا 3000 هغه کسان دي په دې کې چې اپرول یا لومړی برخه لغه قبولت برخې راغلي دي، نور پروسې لا پاتې ده. د پدې کې بزرګونو نور داسې ډیری کسان هم سره چې د هغوی دغه اپرووال هم لنه دی راغلی، یعنی ابتدایي پړاو کې د تروس پرې ایلای اپلای یا درخواست کړی دی. نو د هغه نو وروسته هم یعنی په دغه برخه کې هم ډیری تقریبا 50% امکان شته چې خلک رد شي. بیرته د دغه درخواست کوونکو تعداد ته په کتو اوس مهال چې ما یادونه وکړه بزرګونو کسان 3000 کسان خو یوازې اپرووال هغه کسان چې اپرووال راغلی دی ویزې تمه دي لدن پرته نوې کسان د سړي چې نوې اپلای کړي دي دوی هم شته دي وزګون داسې کسان شته دي چې دوه کالې نری پوره کړي ځکه په دې کې یو شرط ده دی اوس محل لپاره چې باید هر کارمن چې غواړي اپلای وکړي یا درخواست د دغه ځانګړو ویزو لپاره وکړي باید دوه کالې پوره کړي وي نو داسې کسان هم شته دي چې دوه کالې پوره کړي نه دي خو ترهګر خود ته نه وایي چې ګویا تا دوه کاله کم کار کړو ستا ژوند دلته خطر کې نه دی یا مثلا چا چې دوه کاله پوره کړي دی وغې ژوند په خطر کې دی نو داسې ډېر کسان هم شته چې دوی ته په منتظر پاتې دي او د قناعت خبره کوي نو تر ډېره د قناعت وړ نه دی اگر چې د پخوا پرتله باندې پروسه صنعت څه چټکه شوې ده خو وسنیو تعداد ته دغه مراجعینو ته یا دغه درخواست کوونکو ته تعداد په کتو یې د قناعت ورنه ده
تاسو خاص وړاندیز دوی ته سپارلای چې مثلا څنګه کېدای شي دا پروسه ښه یا چټکه پر مخ لاړه شي
د بهرنیو رسنیو د راپورونو له مخې څو موده وړاندې خپل د امریکا حکومت هم د امریکا محترم ولسمشر هم یادونه وکړل چې د دغه پروسې د چټکتیا لپاره یې ځینې نور کارکونکي په سفارت کې ګمارلي ترڅو دغه پروسه چټکه شي او یو اندازه چټکتوب هم پکې راغلی چټکوالی راغلی دی خو د پیشنهاد تر کچې کړه پیشنهادونه په ډیرو برخو کې دي یو خو دا دی چې په دې کې هغه شرایط او اندازه چې هغه څوک باید واجد شرایط شي دوه کلن دغه کم شي دغه هم یو پیشنهاد دی زمونږ د همکار
د دوه کلن کله نور هم شرحه کوي وبخې دوه کله باید د غوښتنلیک تیر شوی وي او که دوه کله باید له پوځ سره کار کړی
دوه کله باید دوی د پوځ سره کار کړی وي تر څو واجد شرایط شي یو شرط ده دی اوس داسې همکاران ملګری دوستان مونږ لرو چې هغوی درویش میاشت دی یعنی یو میاشت کم دوه کاله کړی دی یا ځینې داسې دي چې مثلا شل میاشت دی یا یو نیم کال کار کړی دی خو د دغه اوسنی شرط له مخې چې دغه پروسې د خودل شوی دی واجد شرایط نه دي په داس حال کې چې مخکې مې یادونه وکړه ترهګر دته نه ګوري چې تا دوه کاله کم کار کړی دی تاسو نه وایم هغه چې چا دوه کاله کار کړی دی د هغه ژوند دی په خطر کې وي یو دا مشکل دی چې دغه شرط باید رقم شي دویم دغه پروسه ډیر وخت نیسي یعنی کته هم اوس چرکه شوی د خو به هم هر پړاو یې دا تقریبا لس دولس پړاو ولري هر پړاو یې د دوی یو نیمه میاشت څلوي خورزي یا دوه میاشت نهایت وخت نیسي نو چې دغه ټول دولس پړاوونه حساب کی نو تقریبا دوه کال وس هم باید برکه ونیسي تر څو دغه پروسه پوره کړي دغه کارمندانو په زیاتوالي باندې کیږي یا هم دغه نور متخصصین پکې اضافه کوي ترڅو دغه موده چې باید یو شخص د لومړی درخواست نه تر ویزی راتګه پورې دغه موده کراکم شونه دا بیا ډیره شوې ده یو بل وړاندیز چې زموږ ځینې همکاران کوي
مننه صفای صاحب بیا هم له تاسو سره د خبرونې په دوام کې خبرې کوو د اوریدونکو تلیفونونه هم روان دي واحد له ننګرهار په مستقیمه اړیکه را سره دی واحد خانه خبرونه ته خره غلاس د ځوان فکر پروګرام د مهرباني وکي
مننه سلام علیکم استاد سمیل منو تا تاسو ته سلامونه وایم
وعلیکم سلام
ورور از منګه پښتنه دا د ځینې کسانو د بهرنۍ ځواکونو سره د موسساتو یا د انجوګانو د لارې کارونه کړی دي هغه حتی تر دې چې هغه د کار په وخت کې هم د خپل غمیرو نه کړی کړی او بل ځینو کې پراته دي او غلطه د ترانسپورت په برخه کې یا د ملکی خدماتو په برخه کې کار کړی د دغه حالات به څنګه کیږي چې هغه خو مخکې د امریکایي ځواکونو په حضور کې د خپلو مینو نه وتلی دي او هغوی په بلو نورو ځایونو کې پراته دي اوس خو هغه کاروبارونه هم ورباندې بندي حتی تر دې پورې خلک رسېدلي چې د مینو کرایاګانې هم نشي لنډولی د دوی به څه حال کیږي
تاسو په خپله له داسې یوې ټولنې یا مؤسسې یا این جی او سره کار کړی
ورورا ما خپل کار کړی دی حتی تر دې پورې چې په هماغه وخت کې چې دغه خلکو د وتلو اوازه شوه په خپل دغه خلکو زه ونیولم او حتی لته کوب او ډېر بد حالت سره مخ شوی ما خو بیا خپل مې یو ماته ده او نورم زخمی ما خو فلحال مې هم دې په اړه پوښتنه کوله چې دې په اړه به څه نظریات د دوی او د مېلمانه ستاسو وي په دغه اړه باندې ما خپله یو خپم ماته شوې ده پوښتې مې ماتې دي حتی ښکاره زخمونه لرم وجود باندې
بله وحید خانه ته خپل ژوند په خطر کې وینې د اوس او راتلونکي کې
اوس او راتلونکي کې څه هم د امریکایي ځواکونو په حضور کې ما خپل مینه پرېښې وه او د دغه مینې سره بیا زه د اما کوم ساحه ته چې کور وړه د غزینه ز په یو نوم باندې را وستل شو م دي خلکو ته پلاس ورکول شو او بیا د پیسو بدل کې ته آزاد شوی ما او د دوی نه او د غشوی ما آینده خو څه کې د دېستی حالت کې خطر
ډیر زیات مننه که څه هم ما خپل له هادي صاحب نه په دې برخه کې پښتنه وکړو دوی چې د مهاجرت په مسایلو کې هم د نړۍ په کچه او هم په افغانستان کې دننه د مؤسسو سره او له خبرونو سره په دوامداره په تماس کې دي خو له خپل اړخه درته وایم چې فکر کوم د دې شمیر کسانو چې تاسو یادونه کوي او له بعد مرغه تاسو هم په دې ډله کې راځي شمیر شاید ډیر زیات وي او ما تر اوسه پورې داسې یو څه نه دي اوریدلې چې امریکایي چارواکو د ژمنه کړې وي چې هغه کسان چې په غیر مستقیم ډول له امریکایي پوځیانو او چارواکو سره په یو ډول سره کار کړی د هغو لپاره دی داسې ویزو کوم پلان وي ما داسې یو څه نه دي اوریدلې مګر له هادي صاحب نه به واورو خو د خبرونې په دوام کې اوس یو بل اوریدونکی لرو شهزاده نابینا له کونړ نه هیله ده چې هادي صاحب دا پوښتنه تاسو یادداشت کړي وي مهرباني وکړئ نابینا صاحب
السلام علیکم ټکل صاحب
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ ځوان فکر اونیس پروګرام دی
خوشاله چې دوانه ملمنو ته سلام کوم او بعد سلام دې ته وایم چې ورونو تاسو چې دې سيار سره زی په خيو باسي خارج تا د افغانستان چاته پرې لې راځي چې تاسو په ملي اردو لیکو کې ځان شامل کړئ په پولیسو کې ځان شامل کړئ دوه نه خطر خو نشته دی اپ شته دی طالبان کو چیرته
bale نابینا صاحب که مو تروسم اړیکه وی نو مونږ خو ستاسو غږ نه ورو خو فکر کوم چې احتمالا اړیکه پرې شوې ده صفای صاحب وایي چې اړیکه پرې شوې ده حاجی توخی په اړیکه را سره دی ځوان فکر اونیس پروګرام دی مهرباني وکړئ حاجی صاحب
السلام علیکم
وعلیکم سلام حاجی صاحب ستاسو غږ موږ ته ډیر خراب راځي تقریبا نه اورو کله خپل موقعیت بدل کړئ ډیر خو نه دی ښه خو تاسو که وغږیږئ موږ به پوه شو چې ستاسو پیغام موږ ته را رسیږي که نه مهرباني وکړئ
محترم اوریدونکو
او مهرباني دوام ورکړئ
دا خلک سره ترجمانی دا خو د دې وطن لپاره ډېر مشکلات رامنځته کړي دي نو د دې ملت خلک دا هغه کسان دي چې کله به چاته ولکېده دا به وتلو د خلک د لخوب رایوسول دی د دې موږ بېرته به په هېڅ بخته باندې بخښنه نه کوو دا زموږ وطن را ځورولی ده او
تو حساب طالبانو عفو ورته کړی تاسو له کوم موږ نه خبرې کوي وبخی
طالبانو خورا پورته کړی د مګر نه عفو نه ورته کوي طالب خو چې زوره کوي هغه حکومت دی یو انا دې ته عفو کوي څنګه نه شي کولای څنګه ځای نه ستا
نو
لا به شي اخرت دې هم خراب شي هغه ولا شي او
مننه بلغم ستاسو خبرې قطع شوې خو په هر صورت دا خبرې ستاسو نظر دی بل اوریدونکی د وس لپاره نه لرو کېدای شي چې اوریدونکي تماسونه ورسته ونیسي حدیث صاحب تاسو دا خبرې واورېدې که اول لطفا د دې واحد خان چې له ننګرهارې خبرې کولې او د غیر مستقیمو هغو کسانو لپاره چې په غیر مستقیمو لارو یې د امریکا له پوځ یا دولتي ادارو سره همکاري کړې ده او ژوند یې په خطر کې دی د هغو لپاره داسې کوم امتیاز شته دی تاسو اوریدلې څه
سم دستی په دینم چینه لري ما د ماجرات عمومي قوانين دا دي چې ته باید دا ثابته کې چې تا ژوند له خطر سره مخ ده ته له مرګ سره له خطر سره مخ یې چې وایت خان دغه شی ثابت کړی چې د ژوند له خطر سره مخ ده او که پلاس ورغې وزن خامخای وزن نه پریږدي، نو زه ګومان کوم چې دای د دې شی مستحق چې باید ویزه واخلي. دا دنیا په ټولو قوانینو کې، ټولو هیوادو په مهاجرتونو قوانینو کې دا شرط چې ته باید دا ثابته کړې چې تا ژوند له خطر سره مخ ده. نو که د ژوند عملا له خطر سره مخ وي، خدای د مهاجرت مستحق ده او ورکوي، منتها دی باید قانوني لارې پیدا کړي او له مغو لارې مراجعه وکړي.
مننه حدیث صاحب. صافی صاحب ته ورزو پوښتنه ترې کوو. دوه پوښتنې تقریبا تاسو ته یا مستقیم یا غیر مستقیم ډول راجی وي. یو دا چې شاهزاده نابینا له کونړ نه چې خبرې کولې، د ویلې چې دغه کسان چې د امریکا د ویزو لپاره درخواستي ورکوي، ولې دلته د ملي وسلوالو ځواکونو لیکو ته نه ورځي او د نظام په پیاوړي کولو کې برخه نه اخلي، دې ته تاسو یا ستاسو ملګري کوم خاص ځواب لرئ؟
تکل صاحب، یو ځل بیا هم تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. په خپله د دغه ورور چې له کونړ یا لیکنې ولې واده، د پښتنې ته خپل حاجي صاحب توخی ځواب ورکړ په یو ډول باندې. تاسو وګورئ، دا یو ژوندی مثال د دغه کسانو چې دلته د امریکایي ځواکونو سره وظیفې کړې دي. دوی ګوره، که څه هم د طالب په نوم باندې ترهګرو یادونه کړې ده چې ګویا موږ دې ته څه نه وایو یا دې توبه وباسي، په افغانستان کې دې ته کوم خطر نشته. تاسو عملاً یو نفر ولیدلو چې خپله یادونه وکړه چې موږ دې نه بخو. یعنی دا یو ژوندی مثال د دوی لپاره، که څه هم یعنی زموږ دغسې کسان چې دوی ته موږ د پردې تر شا یو یا د غږیزې څپې له لارې یوازې یو بل سره مخامخ شو، دوی دومره تون غبرګون د زموږ په مقابل کې وښودلو. دا ښکاره د نمایندګۍ کوي چې په افغانستان کې ژوند د زمونږ غونې کسانو ژوند څومره ستونزمن ده دوی لپاره. یعنی پخپله یو اوریدونکي د بل اوریدونکي پوښتنه ځواب وویلو. او پاتې شوه د مخکینو خبرو چې ولې تاسو په وسلوال پوز کې دلته خدمت نه کوئ. خدمت یوازې دا نه ده چې یو څوک دې په وسلوال پوز کې وکړي. اوس مهال دلته چې موږ د بهرنیانو سره یا د امریکایي ځواکونو سره کوم وظیفې یا کار ترسره کړی دی، دا په دې معنی چې امریکایي ځواکونه زموږ د وسلوال پوز حمایت کوي، کیو د هغوی مرسته کوي، د هغوی لپاره امکانات او روزنه او تجهیز برابروي. مونږ چې د هغوی مرسته کوو، معنا دا چې مونږ خپل د وسلوال ځواک مرسته کړی، مونږ د خپل هیواد لپاره مرسته کړی، مونږ د خپل هیواد د آبادۍ لپاره کار ترسره کړی دی. نو دا خپل یو لوی خدمت دی چې مونږ د امنیتي ځواکونو د تقوی او د تجهیز په برخه کې د بهرنیو ځواکونو سره کړی او د هغې ترجمانی د دوی نمایندګي مونږ هلته ورسره کړې ده.
ډیره مننه صفی صاحب. له کابله سعید هاشمی چې د همدې ویزو یعنی د امریکا د مهاجرت د ویزو لپاره غوښتنلیک سپارلی دی، دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. هاشمی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو به هم را سره پاتې شئ چې دلته ځینې اوریدونکي چې پوښتنې کوي ځوابونه غواړي، چې کېدای شي تاسو هم د پوښتنو ته ځوابونه ووایاست. لومړی پوښتنه غواړم له تاسو نه وکړم چې هغه پروسه چې تاسو تر اوسه پورې طی کړې ده د موږ د وطني په حساب باندې، له دې پروسې نه تاسو راضی یې د امریکا د مهاجرت د ویزو د ورکولو له پروسې نه؟
بالکل موږ راضی یو. په دې اساس تقریبا ما دغه پنځمه دوره و چې ما ثبت نام کړی و، پنځه کاله کېږي چې زه دې لپاره ما انتظار باستلی ده. نو اوس اسنادونه تکمیل دي او موږ غواړو چې هغه خوا ته پناهنده سو، ځکه چې د افغانستان حالاتونه ټول خبر دي چې څه رقم یو حالات ده. زه خپله د لوګار یم، موږ ډېر مشکلات ده، هغه خوا ته موږ تلای نه سو. هلته خلک ټول خبر شوي دي چې دا ځي امریکا خوا ته، نو موږ هم لږ تهدید لاندې یو او موږ غواړو چې موږ د خپل فامیل او د خپل ماشومانو سرنوشت هم لږ ښه شي، ځکه چې دوی غواړي چې یو بهبود ژوند ولري او تحصیلات ښه شي او هلته لږ امن هر څه شته، سهولت شته.
هاشمی صاحب، اوس ستاسو کار دغه اوس دغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو، ستاسو کار په کوم پړاو کې دی؟
موږ کار خالي همدې مصاحبې ته انتظار یو. د سفارت که دوی وغواړي ان بي سي ته، نېشنل ویزا سنټر ته، دوی ته اول ورکي چې موږ غواړو چې دغه خلک مصاحبه شروع کړو، ځکه چې موږ اسنادونه تیار مکمل ډاکومنټ هم په ان بي سي کې دی، ان بي سي نېشنل ویزا سنټر کې دی. موږ هغوی سره موږ تماس ونیو، ان بي سي سره، ان بي سي موږ ته وویل وایي تاسو سفارت هر کله چې آمادګي ونیو وایي موږ هېڅ مشکل نه لرو، دغه ستاسو ټول ډاکومنټ ترانسفر کوو سفارت ته.
او اوس په دغه وسنی حالت کې چې تاسو اسناد او ډاکومنټیشن یا هغه د اسنادو چاره روان دي، تاسو سفارت ته کوم خاص وړاندیز لري چې کارونه چټک شي او که په همدغه شکل چې روان دي خدي فکر کوي؟
نه ولا مونږ هغه پیشنهاد لرو، ځکه چې دا خو یو محدود وخت لري. مونږ تقریبا اتیا ورځې وخت پاتې ده همدې د څه ورته د ویزې دا لکه د چې حسابي غوندې نه ده چې نامحدود وخت ولري. دا خپل پروسس وخت لري، تر یو دسم سپتمبره پورې وخت لري چې د هغې نه مخکې باید خلک مصاحبه سي او خپل ویزې واخلي. او مونږ دا خواهش لرو سفارت نه چې مونږ چټکه باید هغه شروع کړي، مصاحبه شروع کړي، ځکه چې دلته 2109 کسان همدې خپل مصاحبې لپاره انتظار باسي.
مننه هادي صاحب. دغه ټوله پروسه ستاسو په نظر فکر کوي یو څه پیچلې ده؟ د اداري پروسیجرونه زیات دي او فکر کوي چې همدغه طبي پروسه ده همدغومره دقت باید پکې وشي؟
دا پروسه دقت غواړي، پروسه پیچلې پروسه ده. د مهاجرت پروسه اصلا ټوله له آره پیچلې پروسه ده. اگر چې دا د عیسایي ویزې چې دي دا ځانګړي ویزې دي، دا سری پروسس کېږي، یعنی په چټک پروسس کېږي نسبت نورو ویزو ته. اما هغه سره هم خپله بیوروکراسي لري، هغه لپاره باید انتظار وشي. اوس 2000 ویزې اپروف شوي دي د کانګرس لخوا نه، چې رئیس جمهور امضا کړي. البته دا د ویزو دا پروسس دی چې دا د امیګریشن د وزارت لخوا نه کېږي، دا چون کانګرس اپروف کړي دي. کانګرس یې اپروف کوي، ویزا دا درخواستونه ټول ځي کانګرس ته. کانګرس یې اپروف کړل، رئیس جمهور امضا کوي، د امیګریشن لخوا نه کېږي. یعنی وزره ویزې زه څه خبر سوی یم، مای معلومات په اساس باندې دغه ده اپروف شوي دي. او هغه چې نه دي شوي، دا وزره کسان تر سپتمبره پورې چې د امریکایانو د انقلاب اخري نیټه ده، تر هغه پورې دا خلک امریکایان وایي چې دوی اوسي، یعنی دوی امریکا ته رسیږي. او هغه نور چې پاتې کېږي، هغه اوس امریکایانو تصمیم نیولی ده چې درېیمې واته لومړی سر کې داسې ویل چې دوبۍ او قطر دې هېوادو ته به ورسي. مګر اوس فکر کوم چې منځنۍ آسیا له هېوادونو سره ازبکستان تاجکستان سره توافق ته رسېدلي، دوی هلته لیږدوي تر هغو چې دوی دا پروسه تکمیل شي او بیا ولیږدوي هغه ته امریکا ته. یا دا چې درخواستونه یې لګېږي، نو بیا به له غېږې نه بېرته راستنېږي هېواد ته.
مننه ډېره زیاته.
چټک پروسه نه ده چې په یوې میاشتې دوه میاشتې یا لسو ورځو شلو شپو کې اوسي، دا کال نه زیات وخت غواړي. دا پروسه د مهاجرت پروسه عمومي ډېر وخت غواړي، خو دوی دا پروسه چې دم سره دې چټک ده له کال نه زیات وخت غواړي.
مننه. او هادي صاحب، بیا هم یوه بله پوښتنه راځي دلته چې د افغانستان روان امنیتي وضعیت ته په پام سره، چې تقریبا په هیڅ ځای کې دقیق اټکل نشي کېدای چې اوس یا نن یا سبا به څه پیښیږي، دا وضعیت او دغه پروسیجر چې په دې پڅ شکل باندې روانې، فکر کوي چې د دې ویزو کارونه به تر کوم ځای ورسیږي؟
نو دا خو هغه دولتي بیوروکراسي ده، دې کې دا دې نه چټک کېدلی نه شي. په نورو ملکونو کې هم دغه شي ده، په استرالیا کې هم دغه شي ده، په جرمني کې هم دغه شي ده، په نیدرلندو په دې ملکونو کې هم دغه شي ده. یعنی دا که رئیس جمهور هم حکم وکړي، یو دا اسف اوکلاده حکم وکړي او په تیاري ورولېږي راوی غواړي. مګر که غواړي چې پروسه باید تکمیله کړي، هغه زمانګیره ده، وخت اخت دی. هغه له کال نه مخکې ممکنه نه ده چې هغه شي، تر نه میاشتو کال پورې دا چې ډېره چټکیم دا پروسه وخت اخلي، ځکه چې دا هغه خپل معمول پروسیجر هغه خپل مراحل باید طی کړي، له هغه نه پرته دا ممکنه نه ده.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو د ځوان فکر اونیس پروګرام و اوري. نن په خبرونه کې امریکا ته د افغان وګړو د مهاجرت د ځانګړو ویزو پر څرنګوالي او ستونزو او نورو امنیتی مسایلو چې تر ډیر امنیتی مسایل پکې را انغاړي، په دې باندې بحث کوو. تاسو هم کولای شئ د ټلیفون په دې شمیرو چې زه اوس تاسو ته یادونه کوم په دې خبرونه کې برخه واخلئ او خپلې پوښتنې زموږ له اوریدونکو سره شریکې کړئ. د ټلیفون شمیرې دي 0999235540، تکراروم 0999235540، او بل شمیره ده 0999225550. د دې تکراروم 0999225550. په دې خبرونه کې میلمانه دي په استرالیا کې د راډیو سیاسي چارو شنونکي او د بهرنیو افغانانو د نړیوالې شورا یا افغان دیاسپرا کانسل د مشرتابه غړی عبدالهادی هادی د فیصل ساپی په نامه یو میلمه دی چې په مستعار نوم د خبرونې ته راغلی دی او د امریکا سفارت ته خپل غوښتنلیک سپارلی دی. کار یې په جریان کې دی او همداراز سعید هاشمی له کابله چې د همدې ویزو لپاره دوی هم غوښتنلیک سپارله دی او خپلې مرکې ته سترګې په لاره دی. عبدالحکیم له بلخه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. مهرباني وکړئ حکیم خانه، د ځوان فکر اونیز پروګرام دی. وعلیکم سلام، مهرباني وکړئ خبرونې ته ښه راغلاست.
سلامت دا کسان چې ترجمانان دي دا خو دیو دولت ترجمانان نه دي، دا خو دي څلوېښت مملکتو ترجمانان دي. دا څلوېښت مملکتو نه ما پیشنهاد دا دی ولې هر مملکت خپل ترجمان ته جاي نه ورکوي چې دا فشار ته دی ویزو کار چې دوه کاله وی منتظر پاتې کیږي. دا دوه کاله ودانته افغانستان کې ډېر وضعیت خراب دی اوس، وی دا گزاره نشي کولی. مجبور دي پاکستان ته داسې، ایران ته داسې، یا همسایه دولتو ته، ازبکستان، تاجکستان دې دولتو ته داسې سرګردان ونیچېږي. دا یو زوم دا چې دا خلک ولې جی، دا خلک درې لکه څلور لکه اسخر لرو، کمانډیان لرو، یو لکه 5000 کمانډیان لرو، افسران لرو. دا خلک ټول وتښتي د افغانستان کې به څوک پاتې وي؟ ولې جی دا خپل وطن ولې پریږدي؟ دوی خو اول باید لاړ نه شي، دا خجالت او شرم جای ده.
مننه.
دوی افغانستان نه جی، طالبان څه کوي؟ طالبان څوک وزیر یا نور دولت څوک وزیر؟ چې جای نه لري دلته یو لکه دوه لکه کمونستان کوم یو ځل کوم یو ځل کوي؟ او تاسو ساده چې ډاکټر صاحب نجیب په اډام سره هم خارجانو پښتنو مې اډام کړ.
مننه.
او بل دا چې شاسری دي، دا نه صاحب مې دي، دا ژورنالستان دي، دا دې ته دا نن ځکه دا به څوک هغه کوي مو تنا ور کوي مو جرات دي. دا پښتنه نه ده. دغه خیر شي، سلام
وکړئ. عبدالمنان له هلمند را سره دی. د ځوان فکر اونیس پروګرام دی. مهرباني وکړئ.
ډېر مننه تکال صاحب، سلامونه مهمه نه په دې ویل چې رک روغ به تاسو او تاسو مننه ته ځانګړی سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه تکال صاحب، ځوانانو ته بهرني واد تل دغه ویځي ور کول هغه د بشباړو په تو د کار کړي دی، دا هغه ژوند په خطر کې دی. دا د امریکا یو نه کې اقدام دی، دا ځوانانو سره چې هغه بشباړو په پاتې کې دی او دا هغه له فوجانو سره کومک کړي دی. تکل صاحب، دا یو ډیر نیک ګرام دی. مخکې یو ورځ یادونه وکړه چې دوی طالبان کوي و بخښي ملت نه بخښي. ته دا ور خبره بالکل زغندم چې هیڅوک نه وکړي چې کوي. هغه ځوان چې ژوند په خطر کې دی باید هغه ژوند وژغورل شي. مزه تاسو خپل یو کتاب هم زما خپل ورور چې د شورا هوایي د دې سره د ژباړین په توګه کار کوي، اماده یې د یو مین سره برابر شي پر نورمال بری یو دی لمابین دولاره. ولې په دې فخر کوم او په دې خوشاله یم چې زما خپل ورور د دا شاتر څنګه ولا دی او د خپل وادوالو سره دغه کوله، یان د دې تر څنګه درېدلی.
مننه له تاسو نه. احمد همدرد له لغمان را سره دی. مهرباني وکړئ همدرد صاحب، خبرونه ته خره غلاس د ځوان فکر اونیس پروګرام دی.
مننه ورور، دما خو دغه نظر د کنه زه خو وایم چې دغه د پیاوی هي سیستم ولا گاو د میدان کې او دغه ویزه چې خلکو ته ورکړي دوی صرف همدغه محدود کسان بیا یو دانور ولست تقریبا اول د خپل وطنوال او دویم د همدغه نړیوال دا ولست تقریبا کدا جنگونه ونه خلک بیا مو خلکو ته یو لکه پاکستان یا تاجکستان یا چین دغه یو بارډر د ور دخلاص کی چې هغه کومه کله نه د توپو مرمه نظام پامن کی کیږي. دغه من نظر ده.
مننه همدرد صاحب. بیا هم روسا نور اوریدونکو را اخلو، خو د شپه نور اوریدونکو هم پلان کښته مګر د شپه نس راخستلای ځکه چې غواړو دغه مسایل بیا لدی مسایل نه لري نشو. حدیث صاحب، تاسو دا خبره واورې دې ک لطفا پټولو باندې یو ځغلن نظر واچوي پلان د کې
نو
دغه دوست له مزار ته تلیفون کړی وو چې دا خلک د پاتې شي ولی زی وطن ته دا رښتیا خبره ده چې دې خلکو په تګ باندې خو یوه تشه رامنځته کېږي. دا ټول د کار خلک دي، ځوانان دي، د فکر خلک دي او د هغه خلک دي چې د افغانستان اړتیا ده ورته. منتها مهاجریت هم د انسانانو طبیعي حق ده، بشری حق ده. هر څوک حق لري چې کله ژوند له خطر سره مواجه، کله چې ځان راحت نه احساسوي بل هیواد ته ولېږدېږي، مهاجرت وکړي. نو دا بیخي حقیقت ده چې دې خلکو چې له امریکایانو سره ژوند کړی، که طالبان راشي یا که طالبان نو جنگونه شدت پیدا کړي، دوی ژوند تر نورو افغانانو ډېر له خطر سره مواجه ده. ځکه چې طالبان یا د افغانستان د دولت مخالفین دا خلک د خپل لومړۍ درجه دښمنانو په صفت باندې پېژني. نو دوی حق لري چې مهاجرت وکړي او خپل ژوند د مسؤلیت، د خپل ژوند او د خپل ځان او د خپلې کورنۍ د مسؤلیت لپاره منډې تډې وکړي، مهاجرت وکړي. چاره څه ده؟ که بشي څوک کړي، که څوک دې ضمانت کولی شي چې دوی مسؤول دي په خپل وطن کې، خو بیا امریکا هم ویزې نه ورکوي. دا مهاجرت قانون دی چې که دوی خپل هیواد کې مسؤلیت احساس کړي، دا ثابت شي چې دوی خپل هیواد کې له خطر سره نه دي مخ، څوک ویزې نه ورکوي، خو دوی خو عملاً له خطر سره مخ دي. دوی حق لري چې مهاجرت وکړي. دا صحیح ده چې افغانستان ته تاوان وراوړي، یو لویه کتله د کار خلک له دې هیواده ځي او دا سلسله دا څلوېښت کاله دوام لري که نه. خو منتها بدبختي دا ده چې افغانستان شرایط دغسې دي چې د کار خلک پکې متاسفانه وخت نا وخت له مختلفو لور نه ګواښل کېږي، دوی ژوند له خطر سره مواجه کېږي.
او دا پروسه حدیث تقریبا له څلورو لسیزو نه را روانه ده، د دې استعدادونو تېښته له وطن نه
روانه ده. او که دا جنگونه دوام وکړي او افغانستان خلک دې توافق ته ونه رسیږي، ولس دې شعور ته ونه رسیږي چې جنگ سالارانو جنگ غوښتونکو په مخ کې ودرېږي او دوی ته کرښې راکاږي چې جنگ بس دی، نو خو افغانستان ورو ورو د کار له خلکو نه او د کار د کار له ککرې نه تشیږي او دا بیا په اوږدې مودې کې اوږدې مهال کې ډېر لوی زیانونه افغانستان ته اړوي. افغانستان به ډېر زیات تاوان وکړي چې دا کار خلک او د متخصصین ترې وځي. دا خو هر یو چې دا وځي دا په خپله برخه کې په عرصې کې چې د کار سره د مغه برخه کې تخصص ترلاسه کړی دا کار یې کړی ده یو څه زده دي.
مننه حدیث صاحب. سپای صاحب، تاسو د دې اوریدونکو خبرې مو واوریدلې، هم د هلمند نه د عبدالمنان خبرې، هم له بلخ د عبدالحکیم خبرې، او هم له لغمان نه د ښاغلي همدرد خبرې. دوی ته په لنډو کې یو څه وایست؟
مننه تکل صاحب. دقیقا دا وطن زموږ د ټولو مشترک کور دی، په موږ ټولو خصوصا په ځوانانو باندې ډېر حق لري. خو لکه څنګه چې حدیث بیا یادونه وکړله، مهاجرت یو طبیعي پدیده ده. حتی زموږ استاد د اسلام مبارک پیغمبر حضرت مسلم هم هجرت کړو، کله چې ژوند په خطر کې و یا پهغل د اسلام په لومړی او ابتدایي حالاتو کې دی هم مکې نه مدینې ته هجرت وکړو. یعنی په دې کې هم د شرعي له لحاظ او هم د مدني قانون له لحاظ او هم د بشریت د قانون له لحاظ کوم مشکل شتون نه لري. سره له دې چې وطن په ځوانانو باندې حق لري، خو کله چې د یو چا ژوند په خطر کې وي، بیرته بیا د انسان په دې مکلف شوی دی تر څو خپل د سر، خپل د مال، خپل د کورنۍ، خپل د اولادونو، خپل د فامیل ساتنه وکړي. هغه پرې بیرته واجب شوی دی. نو د دغه واجب حکم یا په خلاص ډول وایو چې د خپل مال او سر او کورنۍ او د اولادونو د خوندي ساتلو لپاره انسان بیا اړ دی، مکلف دی تر څو اهل ځل وکړي. نو د دغه اهل ځل یو لار یا یو وسیله اوس مهال د موږ لپاره همدا ده چې موږ د هغه دولت سره، د هغه حکومت سره چې موږ مرسته کړې ده او هغه سره اوږه په اوږه ولاړ یو، د خپل هیواد په آبادۍ کې یا د هغوی سره چې موږ د امنیتي ځواکونو سره مرسته کوله، د هغوی سره مرسته کړې ده. نو اوس دا زموږ طبیعي حق جوړیږي تر څو موږ هم د دې په هیواد کې بیرته پناه واخلو. شرایط اوس مهال داسې راغلي دي چې تاسو خپل د مخکینی اوریدونکو شاهدان و چې ویل چې دا د ملت بخښنه نه کوي، یعنې یو خو د طالب په خوله باندې هم باور پکار نه دی، ځکه هغې داسې ډېرې ژمنې کړي دي چې موږ به عامه تاسیساتو ته زیان نه رسو، موږ عام وګړو ته څه نه وایو. موږ تاسو ولیدل چې معالم د دوی نه پاتې نه شو، مسجد د دوی نه پاتې نه شو، ملا امام له دوی نه پاتې نه شو، او دغه کسان چې موږ ونې کسان دي ژباړونکي دي، دوی خو دې خپل هدف کړی. نو واقعا ژوند د دوی په خطر کې دی، باید د دغه ژوند د خوندي ساتلو لپاره باید لازم اقدامات ترسره شي.
مننه ډیره زیاته. او هاشمی صاحب، تاسو سره نه که زه پوښتنه وکوم چې د ترجمانانو یا د ژباړونکو چې امریکایي پوځیانو سره کار کوو په دا تیرو تقریبا څو کاله شول، شلو کلونو دوه لسیزو کې، دوی څه ډول همکاري کوله، د دوی کار څه و، او د دښمنۍ له کوم ځای راځي د طالبانو په خاص ډول له دې ترجمانانو سره؟
دوی خو تقریبا ډیر وخت دوی په دننه کمپ کې دوی اوسېده، خارجیانو سره خارجیان چې کله عملیات کوله چې کوم کلي ته چې تله، نو هلته خلک به ویلې چې دغه خلک د ترجمانان چې دي نه ټول جاسوسان دي، دوی وزل روا ده. نو دوی ځکه اوس دوی ټول څورتوي ټول ژوند په خطر سره مواجه ده، د ټوله سې طالبان تختل نه پوهېږم، ذبیح الله مجاهد تختل ټیوټر پاڼه کې رسمي لیکلی و چې موږ ترجمانانو سره کار نه لرو، مګم دا خبره اساس نه لري که دوی پوه سي، ځکه چې موږ یو تره زوی تقریبا یو اته میاشتې مخکې میدان وردګ کې بېچاره کورې و، خپله ترجمانو کارونه یې ټول خلاص و، خالي منتظر و چې ویزې یې راسي امریکا ته لاړ شي. د شپې خلک ورته تللی و، بېچاره شهید کړی و، نو د هغه ماشومان بې سرنوش پاتې شو. سفارت هم دومره ونشو کولی چې دې سره همکاري وکړي، د هغه د ماشومان و د هغه د خاوند ټول هم بې سرنوش پاتې
دي. د دوی کارونه شو، دغه څوک چې وژل شوی و تاسو ویل په میدان وردګو کې، د دوی کارونه همداسې پاتې شول؟
نه نه، همداسې پاتې شو. او هغه بېچاره خپله شهید شو، حتی هېڅ دوی ته نه کوم ایمیل راغی نه بل راغی، همداسې بې سرنوش پاتې دي.
د سفارت خلک په دې باندې خبر دي؟
سفارت خامخا خبر دي، ځکه چې هغوی اپلای کړو، هغوی سره دوسیت اگر د سورتې ټول قانوني پروسه مخته وړې ده، او ټول افنادونه په سفارت کې ده.
مننه. زما اصلي پوښتنه هاشمي صاحب دا وه چې د ترجمانانو کار په دغه موده کې، په دا شلو کلونو کې چې له امریکایانو سره یې کار کوو، د دوی اصلي کار شوی و؟ طالبانو ویلي چې دوی جاسوسان دي، مګر که جاسوسان نه و، د دوی هغه اصلي کار شوی و؟ دوی څه کول له امریکایانو سره چې تلل یو کلي ته عملیاتو ته څه به کول؟
عملیات دوی ترجمانی کوله، خالی ترجمانی کوله، خارجي پښتنه کول چې تاسو څه ضرورت لري یا څه خبرې دي یا مثلا څه کومک تاسو غواړي، نو دوی خالی ترجمانی کوله. او هغه خلکو ته خصوصا دغه کلي خلکو ته داسې معلومېده چې دغه کس چې ده د افغان چې ترجمانی کوي دا جاسوس ده، جاسوس ده، دوی ته جاسوسي کوي، دوی ته غلطي خبرې کوي.
ولې داسې فکر کوو؟ ولې داسې فکر کوو؟ داسې کومې پېښې شوې وي چې مثلا د ترجمانانو له ورتلو سره یا د ترجمانانو د خبرو اترو په نتیجه کې پر دوی باندې عملیات وشي، یا په طالبانو یا په کلیوالو باندې؟
خامخا دوی چې مثلا کوم کلي نه چې د خارجیانو باندې یا خارجي کمپ باندې چې عمله کېده، دوی داسې فکر کوو چې دغه ترجمانان چې دي دوی جاسوسی کی، او دغه کتا شي راضی لکه د خارجي ځواکونه راضی په کلی کې یا په ولایت کې یا په هر ځای کې، دوی اصلي جاسوسان دوی دي چې دوی ته وایي چې دغه کلی، دغه منطقه، دغه کور، دغه خلک ټول طالبان دي، او دوی راپور دوی ورکوي امریکایانو ته.
داسې حال کې چې داسې وکنه
نه پوهېږي چې دوی همکار ده.
I'll say that.
No.
سپای صاحب، تاسو لطفاً راته ووایاست په همدې مسله د ترجمانانو په کار باندې لږ رڼا واچوئ، او بیا غواړم له حدیث صاحب نه هم پوښتنه وکړم چې د ترجمانانو اصلي دنده وظیفه څه ده کله چې نړیوال ځواکونه یا په افغانستان یا په نورو هیوادونو کې ورځي د پوځي عملیاتو لپاره، ترجمانانو د کار د ترجمانانو څه دی؟ اول تاسو سپای صاحب.
مننه تکل صاحب لکه څنګه چې لنوم نه معلومیږي ترجمان یا ژباړون کې د دوی فقط ژبه زده کړي او د ولس او د بهرنیو ځواکونو ترمنځ د ارتباطي پول حیثیت درلودلو، لکه څنګه چې هاشمي صاحب یادونه وکړه، فرضاً یو کلی ته ورزو، هلته د کلی قریې سره غږیږي، بهرنیان یو پروژه ورزي، دغه انکشافي پروژه ده، پرمختیایي پروژه ده، دغه کلی له مشر سره غږیږي، مشر خو نشي کولی چې دغې په ژبه خبرې وکړي. نو د لپاره چې د دغه د مشر او د دغه موسسې ترمنځ باندې هماهنګي شوي وي، هغه افهام او تفهیم سم شوی وي، ترجمان فقط همدا کار کولو چې د مشر غوښتنې هغه د کلی د قریې د مشر یا د خلکو غوښتنې موسسې ته رسول، بهرنیانو ته رسول، د بهرنیانو بیرته ریسپانس یا ځواب یې بیرته ولس لپاره بیرته
وچی. دا پر غنیزو پروژو کې د جګړې پر مهال د دوی دنده څه وه؟
د جګړې پر مهال کله هم چې کله به یو ځای کې چاپول کېدل یا راپور راتللو، نو دوی فقط همدغه ترجمانی کول چې مثلا بهرنیانو پوښتنه وکړه ته څوک یې، دلته څه لپاره راغلی، یا په کور کې څومره کسان اوسیږي، دلته یا فلانی دغه مشکوک کار یا مشکوک شی تاسو ونی بل صدر یې له کومه کړو. فقط همدغه دغه به انګلیسي هغه موږ ته ویل، موږ به بیرته دته هغه مشکوک شخص ته به پوښتنه کوله چې دا دې څه وکړه، ولې دراړو، له کومه دې کړه.
تاسو نه وایئ په دغه عملیاتو کې څه پېښېدل؟
طبیعي ده که چیرې یو څوک دلته ژباړون کې موجود نه وي، معنا ده چې ولس به د ده په مقابل لوري په خبرو نه پوهېده، مقابل لوری به بیا بیرته د هماغه ولس یا مثلا مشکوک شخص په خبرو نه پوهېده. طبیعي ده چې هغه شخص به په یو لوی جرم په تور باندې نیول کېده او هغه به سزا به لیدله. خو دې کې ولس دی چې یو غلط فهمي د دې په منځ کې رامنځته شوې ده چې ګویا دغه خلک چې دی جاسوسي کوي او دوی ته لارې ښیي چې فلاني کلي ته ورشه، فلاني شخص دی. دا یو غلط تصور دی چې د خلکو ترمنځ یا د طالبانو د ترورستانو دوی ترمنځ باندې موجود دی چې ګویا ترجمانان نه بلکې د جاسوسان دي.
مننه. د خبرونې پای شیبو ته نږدې کیږو. حدیث صاحب، غواړم له تاسو واورم چې د ترجمانانو دنده، اصلي دنده یې په کړکیچونو کې او د جګړو پر مهال هم په افغانستان کې هم او هم د نورې نړۍ په کړکیچونو او جګړو کې اصلي دنده د دوی څه ده؟
نو خو دوی دا نو ترجمان خپل دوی دنده غوښتي چې دوی په هر مورد کې دا که دښمن سره په مخامخ ځنه کوي، دا که دښمن په تعقیب کې، دا که عملیاتو کې، دا که په عملیاتو په زمین کې، د غنیزې پروژې، د مرستې پروژې، د همکارۍ پروژې، که پرمختیایي پروژې، د ټولو کې ترجمانان فقط د ژباړې وظیفه لري ظاهراً. منتها کله کله د دې ترجمانانو وظایف په افغانستان کې خداسې و چې کله کله به له ژباړې نه وراخوا یو څه غږېدل که نه، نو دغه شیانو افهامات رامنځته کړي دي. کله کله به ترجمانان مثلا د هغې سیمې نه وو، په هغې سیمې کې به بلد نه وو، په ژبې او په کلتور به بلد نه وو، نو ستونزې ایجاد کړي دي. او په هر حال کې که دغه بلد هم وای، خپله له خارجیانو سره افغانستان یو سنتي ټولنه ده او داسې یو ټولنه چې د خارجیانو په مقابل کې اساسه ده، د خارجیانو همکاران، د خارجیانو ترجمانان د دوی لپاره هدف ګرځېدلی شي. مشکل دا ده، غیر لغنه خو ترجمان فقط ژباړه کوي، یاته خو نه د چا په وژلو کې، نه د چا په نیولو کې، نه د چا د چاپو په وهلو کې، په هېڅ شي کې هم باید رول ونه لري اساساً ترجمان. ترجمان وظیفه فقط دا ده چې که مشکل پېښېږي چې د خارجي او د سیمه ییزو خلکو ترمنځ پل واقع شي، د دوی خبره غو ته وژباړي، د هغو خبره دوی ته وژباړي. منتها حقیقت دا ده چې په افغانستان کې متاسفانه په ځینو مواردو کې داسې پېښ شوي دي چې ترجمانانو بد رول هم لوبولی ده، اوقدایي رول هم لوبولی ده، په خصوص په هغو سیمو کې چې ترجمانان مثلا د خپلې سیمې کې بلد نه وو، یا له د سیمې له فرهنګ سره، له کلتور سره بلد نه وو. هلته کله کله داسې شوي دي چې یا ژباړې غلطې کړي، یا په عمدي ډول یا په غیر عمدي ډول باندې، او هغو ستونزې ایجاد کړي دي. همدې ستونزو خلک د ترجمانانو په مقابل کې احساس کړي دي په ځینو مواردو کې. غیر دغه نه خو نو ترجماني جرم نه ده، ترجماني همکاري ده. ترجماني له خارجیانو سره د همکاري په ځای باندې ډېر د سیمې له خلکو سره ډېره همکاري ده، ځکه چې دا ترجمانان نه وای نو سیمې خلکو له مشکل سره مواجه کېږي. هلته خو یو سیمې په یوه کلي کې شاید یو نفر هم نه وي چې په انګلیسي ژبه باندې، یا په بلې ژبه باندې، آلماني باندې، په جرمني باندې، په سویډي باندې، یا په بلې ژبې باندې پوه شي.
مننه.
ده متاسفانه په افغانستان کې جنگي شرایط دي جنگي شرایط کې تاسو په کې دلای شي او تاسو کې دلای شي چې غلط رول مو لوبي ښه رول مو ولوبي
مننه حاجی صاحب سپای صاحب تاسو د خبرونه د پای شي بي دي کلان راته وایاس چې طالبانو ویلي دي چې نه یوازې د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو ترجمانانو سره کار نه لري پراتلونکي کې حتی نورو خلکو ته هم د پاوز او د ټولو دولتي مؤسسو کارکونکو ته هم ویلي دي چې اف اعلان کړی دا او کار نور سره لري تاسو پر دې اف نه ګټه اخیستلی شئ غواړئ ګټه ترې واخلئ یا پاتې شئ په افغانستان کې
قطعاً قطعاً اول خو د یو ترورست پر ژبه باندې باور کول هم د امکان څخه لري خبر ده دویم دوی کوم خپل ژمنه باندې وفا کړی دی یا په خپل ژمنه ولاړ پاتې شوی دی تاسو وګورئ چې دوی په ځلونو خپل اعلامیو کې ویلي دي چې موږ عام خلکو سره څه نه لرو خو موږ به تاسو وینو چې همیشه د ښار په منځ کې چاودنه کیږي له اصلي هدف نه دوی ملکیان پکې ډیر وژل کیږي دوی ویلي دي چې موږ په مساجد باندې کار نه لرو مساجد کې هم داسې مشکلات شوی مدرسو کې حتی یعنی یو عام وګړی هم د دوی نه پاتې نه دی او بل تکلس په ورسو کې د خبرونو ورسې شوې دي د یو څو مهم نقطې موږ لپاره راجمع کړي چې څنګه د پروسه چټکه شي او د زمونږ باندې یا د دښمنونکو وختنې چې دي تکل صاحب وروستی کې داسې یو د امریکا ولسمشر دونه وکړه چې د دې به ریلوکیشن یا بل دریم هیواد ته انتقال شروع شي په داسې حال کې چې 3000 کسان دا مهال وس منتظر پاتې دي د ویزو لپاره اول خو دریم هیواد معلوم نه دی ممکن منځنۍ آسیا هیوادونو کې یو سیبل دا چې د هیواد انتقالیږي د دوی مصارف باید څوک ورکړي کدا باید واضح شي الته ترغه چې د پروسس د ویزې پروسس کیږي پوره کیږي د دوی یو مصارف دویم کې چې دوی د پروسه کې کامیاب شول ویزه واخیستل خو خبره ده امریکا ته چې کچیر نه کام شي بیا د افغانستان ته دوی راتګ هم په دغه معنی ده چې دوی ژوند بیا په خطر کې پاتې کیږي آیا د دوی ژوند ضمانت څوک کولی شي دریم ده او د دوی ژوند ذمہواری لپاره چې په افغانستان ته دوباره راوونه ګرځيږي دغه باید ضمانت وته د دوی وشي او دریم هیواد تر ډیره خلک زمونږ ژباړون کې یادونه کوي چې تاجکستان نه بلکې د امریکا تر حاکمیت لاندې یو هیواد باید ووسی تر څو به افغانستان ته کچیر پرسن کې یو شخص ناکامیږي به افغانستان ته راوونه شول شي ځکه د افغانستان شرایط تاسو مینه چې یو رسر بلی به تریدونکې دی او خواله پکې نه رسی
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو فیصل صفای او صفای صاحب په مستعار نامه په دې خبرونه کې وو لدی مخکې سعید هاشمی له کابل چې د اس ای وی یا د امریکا د مهاجرت د ویزو لپاره غوښتنلیک استولای او کار په جریان کې دی هغه او همدارس په استرالیا کې ډیر د سیاسي چارو شنونکي او د بهر میشتو افغانانو د نړیوال شورا یا افغان دیاسپرا کونسل د مشرتابه غړی عبد الهادی هادی په دې خبرونه کې را سره میلمانه و د درنو میلمنو له حضور نه په دې خبرونه کې مننه کوم او قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته او خپل اندیښنې او پوښتنې مو شریک کړې د ځوان فکر د اونیس پروګرام تر راتلونکو خبرونو پورې مو په خدای سپارو
جنان د پکتیا پلور چکر تلان شو چیو کړو سیل د منډیر بیا بسپین غر تلان شو رازا جنانا راز جنانا د پکتیا پلور چکر تلان شو چیو کړو سیل د منډیر بیا بسپین غر تلان شو رازا جنانا راځه جانان شاو خوا بخپل پردی وګورو پکلو وګرځو و وندا زازی وګورو پختان وکړو د مشرانو او زلمی وګورو راځه چې ساسکي شو د حسن سمندر تلاړ شو شیو کرو سیل دمنڈیر بیا بس بین غر کلار شو رازا جانانا جانان یو زے اوکڑو د پکتیا سے لونا لخو لخو ست پکتے کا تو اوکڑو گڈ مزلونا پتار دمینی کرو پے ون ٹوٹی ٹوٹی کو منا شیب پخلا کپ جرگ